سسمه عباس مننه تاسو ستړي مشي پورا ته بجې شوې دا سړي رډو د دې سات دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنه به په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په sadirado.com کې نیول شي. د هرات پښینډند ولسوالۍ کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ تر سختو نشته ورسته افغان ځواکونه هم په جګړې کې شکل شوې دي. په دې اړه تر خبرونو ورسته تفصیل درکو. خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د هرات سیمې سرواکي وایي هڅه کوي هغه کورنۍ ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ په جګړه کې ګیر پاتې دي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنګټن به د مارچ په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندوی د ازموینې مسله راپورته کړي. د خبرونو تفصیل. د هرات سیمه چارواکي وایي هڅه کوي هغه کورنۍ ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې د شینډن په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ د سخت جګړې له کبله له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي. د هرات والي ویان جیلانی فرهاد اسابي رادیو ته وویل د جمعې په ورځ د کډوالو د ستونزو د لومړنۍ ارزونې لپاره شینډن ولسوالۍ ته د سروې ډلې استول شوي دي. د هرات والي ویان همدارنګ وویل چې افغان ګډو ځواکونو د جمعې شپې راهیسې په شینډن کې عملیات هم کړي چې د نوموړي پوینا په ترڅ کې 22 وسلوال او ټپیان سوي دي. کاڅه هم د هرات د والي ویان دوی اوس په سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې. خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د ډلې ایول ورپوري غړي ملا عبدالمنان نیازي ازادي رادیو ته وویل چې د دوی ملاتړي لا هم په ځینو سیمو کې له خپلو مخالفو وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل دي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی امنیه قمندان جنرال امین الله مرخیل ازادي رادیو ته وویل د دې ولایت امنیت ټینګښت تدابیر د کورنۍ چارو له وزارت سره شریک کړي خو تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې.
دی وایي د استخباراتي
شبکو تمرکز د محل پر دې ولایت زیات دی. تر کندوز وروسته غزنی ته د استخباراتي شبکو پاملرنه زیاته ده. د امرخیل په وینا کې وسلوالې ډلې د غزنی ولسوالۍ ونیسي کولای سي په نهو ولایتونو کې یو شمیر نورې سیمې له ګواښ سره مخامخ کړي. د غزنی امنیه قمندان همدارنګ وویل چې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو تشکیلات، اکمالات او پیاوړتیا د نورو ولایتونو په مقایسه متوازنه نه ده او مرکزی حکومت دې ولایت ته د درېمې درجې ولایت په سترګه ګوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د هغه حکم هرکلی کړی چې د فرخوندې د قضیه د بیا پرانستلو په اړه ورکړی دی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي او د ښځو د حقوقو فعال سوریا سوهرنګ ازادي رادیو ته وویل چې د فرخوندې په قضیه کې د لومړی او دویم محکمې په بهیر کې په پریکړو کې بیا ډسوي او د ولسمشر غنی څخه په دې اړه د بیا غور غوښتنه کړې وه. د افغانستان ستري محکمې څو ورځې وړاندې د دې پیښې په اړه د 14 مجرم وپیژندل او د مختلفو مدو د بند حکم یې باندې وکړ. د ستري محکمې د حکم تر اعلان وروسته یو شمیر کورنیو او نړیوالو سازمانونو انتقادونه وکړل او په دې ارتباط د ولسمشر غنی د ځانګړي پاملرنې غوښتنه وکړه. په نیویارک کې د بشر حقوقو د څارنې نړیوال ادارې د محکمې د دې پریکړې په اړه وویل چې له بیړې کار اخیستل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم وویل چې د فرخوندې د قضیې په څېړنه کې د افغانستان عدلی او قضایي ادارې پاتې راغلي دي. پرخونده یو کال وړاندې په رڼا ورځ د پولیسو په حضور کې په کابل کې فریدل کسانو په وهلو ډبولو وشل او د هغې مړې ته یې اور واچاوه. په هند کې د کرکټ په نړیوالو شلاورځو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ټیم نن له زیمبابوي سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان د رسنوي د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
افغان ملي لوبډله خپل پلان جوړ کړی ده او د نوي پلان په مطابق به انشاءالله لوبغالي کې لوبېږي. هر لوبغالی د دې تمثیل راشي انشاءالله د زیمبابوي پر وړاندې له ځانه ښه وړتیا وښيي.
افغانستان او زیمبابوي تر اوسه په دې نړیوال جام کې دوه لوبې ګټلې دي او د نن ورځې ګټونکي لوبډله به د نړیوال جام دوهم پړاو ته ووځي. بیا هم ښه راغلاست. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنگتن به د مارچ په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندوی د ازموینې مسله راپورته کړي. سمانتا پاور د جمعې په ورځ وویل د توغندوی د ازموینې دا اړتیا جوته کړه چې په نړۍ کې له شریکانو سره ګډ کار وکړو څو د ایران د توغندوی پروګرام ورو او راکم کړو. نوموړي همدارنګه وویل چې د امریکا متحده ایالات له نورو هیوادونو غواړي چې د تهران د توغندوی د دې پروګرام په کمزوري کولو کې د همکاري وکړي. د راپورونو د مخې ایران تیره اونۍ د بالستیک توغندوی څو ازموینې کړې دي. امریکا، فرانسه او یو شمېر نور هیوادونه وایي که دا راپورونه تایید سي دا به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړې لیک څخه سرغړونه وایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په سعودي عربستان کې له پاچا سلمان او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری له سعودي چارواکو سره په دې خبرو کې په یمن او سوریه کې د شخړو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. رویټرز خبري اژانس څرګندوي له سعودي چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له لیدنو وروسته ورته یو امریکایي چارواکی ویلي چې جان کیری په دې لیدنو کې ویل نور د دې وخت رسیدلی چې په یمن او سوریه کې کړکیچ پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د سعودي له چارواکو سره د سوریې پر کړکیچ خبرې کوي چې ټاکل سوی روان اونۍ په جنیوا کې د سوریې د سولې خبرې اترې پیل سي. د پاکستان مشرانو جرګه یو قانون تصویب کړ چې د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده د ماشومانو قاچاق او د هغوی د بربندو تصویرونو خپرېدل جرم ګڼل کیږي. دا پریکړه به وروسته تر دې د پاکستان د جزا د قانون برخه سي چې ولسمشر یې تایید کړي. د قانون له مخې په جنسي تیری شای تورن اوه کاله بندي سي، خو پخوا جنسي تیری یوازې یو غیر قانوني حرکت پیژندل کېده. پخوا د پاکستان په قانون کې د ماشومانو له لوسو تصویرونو څخه د استفادې یادونه نه وه سوې او اوس دا هم تر اوه کاله بند او $1,000 جریمه لري. نوی قانون د پاکستان دننه د ماشوم قاچاق جنایت بللی. پخوا یوازې له هیواد د بهر ته د ماشوم قاچاق جرم بو. او پاکستان تیره ورځ پریکړه وکړه چې په هند کې د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې وسوه چې کوربه هیواد هند د پاکستانی لوبغاړو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ. پاکستان د نړیوال جام په لومړۍ اونۍ کې چې تیره سوه هند ته د خپلو لوبغاړو سفر وځنډوه او د هندي بنسټپالو د ګواښونو مسله یې راپورته کړه. پاکستان ویلي وه چې ښځینه او نارینه لوبغاړي یوازې هغه وخت هند ته تللی سي چې د هند حکومت د هغوی د امنیت ضمانت وکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د هرات په شینډن کې افغان ځواکونو عملیات کړی او په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د خپل منځي سختو جګړو له امله له بې ځایه شویو سره حکومت غواړي مرسته وکړي.
او دلته د محلي اداره هغه کومکونه چې پولیس یې شینډن ولسوالۍ ته ورکړي.
د نورستان والی مو په دغه ولایت کې د یوې سل کلنې دښمنۍ له پای ته رسېدو خبروي چې څرنګه پای ته رسېدلې.
په پارون کې د دواړو قومونو مشران هلته راټول کړی شول. بیا هغوی شرعي خپل وکیلانو ټاکل. بیا هغوی خپل واک او اختیار دغه جرګې ته ورکړ.
د افغانستان ولسمشر امر کړی چې د فرخوندې د قتل دوسیه بیا وڅېړل شي. په پېښور کې مو د پاکستان د یو پوځي چارواکي له وژلو خبرو او دا به هم واورئ چې پاکستان موافقه وکړه چې هند ته کرکټ لوبغاړي واستوي. دا ازادي واورېدونکو په پروګرام کې ساتو په ځخ سب شوي پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساتو یو شمېر را رسېدلي اس ام اسونه لولو. د هرات چارواکي وایي هڅه کوي هغه کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې د شینډن په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د څو ورځنۍ سختې جګړې له کبله له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي. هراتي چارواکي وایي په شینډن کې دوی هم د طالبانو پر ضد په اقداماتو لاس پورې کړی دی. بلخوا دغلته د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د یوې ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د سیالې ډلې په پلوی پنجابي وسلوال جنګیږي. په دې اړه تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
په هرات کې چارواکي وایي د شینډن د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د طالبانو ترمنځ د وروستیو سختو خپلمنځي جګړو له کبله ګڼې کورنۍ د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د والی ویان چیلانی فرهاد ازادي رډیو ته ویل د جمعې په ورځ د کډوالو د ستونزو د لومړنۍ ارزونې لپاره شینډن ولسوالۍ ته د سروې ډلې استول شوې دي.
سهار د هرات ولایت والی صاحب جناب محمد اسف رحیمی ګرنن چتی رخصتی او ما بیا دوی د خپل همکاران سره په دې ډیره کوشش وکړه حلیدنه وکړه تاسو یو دغه یو سروي تیم شندن ولسوالۍ ته ولې شي چې تاسو وکړه چې دغه تیم د ابتدایي خپل سروي تکمیل کې او بلته د محلي اداره
د هرات د والی ویان همدارنګ ویل چې افغان ګډو ځواکونو د تیرې شپې راهیسې په شینډن کې عملیات کړي چې د نوموړي په وینا په ترڅ کې د فرسي ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال چې د شینډن عزیز آباد ته تللی و د پنځو ملګرو سره وژل شوی. نوموړي همدارنګ ویل چې امنیتي ځواکونو په شینډن کې نور عملیات هم کړي چې په مجموعي توګه د پوینا د جمعې د شپې راهیسې د جمعې د ورځې تر پایه پورې په دې عملیاتو کې 22 وسلوال مړه او یا هم ټپیان کړي دي. که څه هم د هرات د والی ویان چیلانی فرهاد وایي اوس په سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو څخه د جلا شوې ډلې یو لوړ پوړي غړي ملا عبدالمنان نیاسي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی ملاتړي لا هم په ځینو سیمو کې له خپلو مخالفو وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل دي. ښاغلي نیاسي ادعا وکړه چې سیال لوري پرې د هغه ځواکونو په مرسته برید کړی چې د ده په وینا د هلمند له بارامچي څخه افغانستان ته داخل شوي وو. عبدالمنان نیازی همدارنګ ادعا وکړه چې د دوی خلاف جنگیدونکي وسلوال تر ډیره مخپټي پنجابیان دي چې د ده په وینا د هلیکوپټرو په وسیله بارامچي ته انتقال شوي وو. د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دې ډلې په استازیتوب ملا عبدالمنان نیازی دا ادعا هم وکړه چې د ملا اختر محمد منصور په پلوي جنگیدونکو وسلوالو په سیمه کې له ځایي خلکو سره زور سیاتای کړي.
د پرمان پر مکان د چرخلي او بخت آباد په لاقو کې چې کوم په د څلور ورځو جنگو کې د منصور د کابینې او د ده د خارجي همکارانو په واسطه باندې ترسره شوي دي. په دې کې اویا کلن سپینځوري، اویا کلنې ښځې، اتیا کلنې ښځې او کوچني ماشومان په دې جنگو کې په شهادت رسېدلي او دا شهادتونه ټول دغه مخپټو انسانانو چې رنګونه یې تور وه په ژبه یې خلک نه پوهېدل دغو د لاسه شوي دي. دا یو واقعیت دی.
ښاغلي نیازي کس هم ومنله چې ځینې سیمې ترې سیالو وسلوالو لاندې کړي خو ټینګار یې وکړ چې د سیال لوري څخه یې په دې څلورو ورځنیو جګړو کې تر سلو زیات کسان وژلي. نوموړي خپل لوري ته د 30 کسانو مرګ ژوبله تایید کړه. د ملا اختر محمد منصور په مشهید طالبانو ډلې تر اوسه د دې دعوه پاړه څنې دی ویلي. دا ډله ډیر کله د طالبانو ترمنځ د خپل منځي جګړو ریپورتونه کم اهمیت او مازی تبلیغات بولي او دا نه مني چې ګوند له خپل ملګرو سره په خپل منځي خوډب کې ښکیل دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کابل کې د شزو د حقونو یوې مخکښې فعالې سریا سوپرنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر اشرف غني پر دې پریکړه خوشاله ده چې د فرخوندې د قتل د دوسیې د بیا څېړنې ژغې کړی دی. جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د افغان نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي د فرخوندې په قضیه باندې د افغانستان د ستري محکمې وروستی حکم د افغانستان د عدلي سیستم په اړه د اندېښنې وړ سوالونه راپیدا کوي. په دې نړیوال سازمان کې د افغانستان د پروګرام مشره مایا پستاکیا وایي پرانا ورځ د ویځوانې انجلۍ قتل او د هغې د وینې بهیدل ډیره دردونکې خبره ده او د افغانستان عدلي سیستم په دې کې ناکام سو چې د فرخوندې په قضیه کې شفاف او مناسب انصاف وکړي.
The case highlights two important issues concerning Afghanistan's justice system.
دا قضیه د افغانستان د عدلي سیستم په اړه دوی د اندېښنې وړ مسلې راپورته کوي. اول دا چې د افغانستان عدلي سیستم ونه شو کولای چې خپلو خلکو ته انصاف ورکړي. دا بېخي څرګنده خبره ده. په دې هیواد کې د منصفانه محاکمې په اړه اندېښنې راپورته شوي دي. د عدلي سیستم لخوا د منصفانه محاکمو د ترسره کېدو په اړه اندېښنه لرو. په دې پېښه کې سلګونو شاهدانو خو یوازې یو محدود شمېر کسان شهادت ته پرېښودل شوي وو. د افغانستان عدلي سیستم په هر مرحله کې په دې کې ناکام شوی چې له دغو کسانو سره خبرې وکړي، تحقیق وکړي او د فرخوندې په قتل کې لاس درلودونکي محاکمه کړي. په دې پېښه کې د پولیسو په اړه هم پوښتنې شته، ځکه 19 پولیس پر فرخوندې د حملې په مخنیوي کې د پاتې راتلو له امله محاکمه شوي وو، خو یوازې 12 کسانو ته د ډسپلین په توګه جزا ورکړ شوه. دا چې یو ښځه د ورځې په رڼا کې ووژل شوه او فلمونه یې پر انټرنیټ خپاره شو، خو عدلي سیستم په دې کې ناکام شو چې شفاف او منصفانه پریکړه وکړي. ډېره دردونکې خبره ده. د افغانستان ستري محکمې څو ورځې وړاندې د فرخوندې د قتل له پیښې سره په تړاو دیارلس تنه مجرم وپېژندل او پر هغوی د مختلفو مودو بند حکم وکړ. د ستري محکمې د حکم تر اعلان وروسته یو شمېر کورنیو او نړیوالو سازمانونو انتقادونه وکړل او په دې ارتباط یې د ولسمشر غني د ځانګړې پاملرنې غږ وکړ. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د محکمې د پریکړې په اړه وویل چې له بیړې کار اخیستل شوی. د نړیوال سازمان وویل چې د فرخوندې د قتل په جرم پر دې کسانو د سترې محکمې حکم د هغوی د بند مودې کمیدل او بیا د مارچ په اتمه چې د ښځو نړیواله ورځ ده د دې حکم اعلان یوه ترخه ټوکه وه. د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمی ویلي چې د افغانستان ولسمشر لوی څارنوال ته سپارښتنه کړې چې د فرخوندې د قتل دوسیه دي له سره پرانیزي او له فرخوندې سره انصاف ته دي په خپل کار کې اولویت ورکړي. په کابل کې د ښځو د حقونو مخکښه فعاله سوریا سوبرنګ وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې پریکړه خوشاله ده. موږ نه د لومړۍ محکمې پریکړه منلې وه او نه مو د استیناف د محکمې له پریکړې سره موافقه درلوده، ځکه په دې اړه په څېړنو کې خلا موجوده وه او له بیړې کار اخیستل سوی و. د دې نیمګړو څېړنو پر اساس پریکړه عجولانه وه. د فرخوندې د قتل په ارتباط په لومړیو کې څلور تنه په اعدام او نه تنه په اوږده موده قید محکوم شوي وو، خو کله چې دغه دوسیه سترې محکمې ته ولاړه د لومړیو محکمو په حکم کې تعدیل راغی او د دې کسانو سزا کمه سوه. د سترې محکمې دا پریکړه د مارچ په اتمه اعلان سوه. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې مدافع ډلې د کابل دریا پر غاړه په هغه ځای چې فرخونده وژل سوې او سوځول سوې وه نقشه کښېښوده او له فرخوندې سره باید انصاف وسي شعارونه یې ورکړل.
د نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې د کامډیشیانو او کوشتوزیانو ترمنځ سل کلنه دښمنۍ چې په سلګونو کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي او په سلګونو کورونه سوځول شوي وو، د ولسمشر اشرف غني په هدایت د یوې ټاکل شوې جرګې په وسیله هواره شوه. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم سره په دې ارتباط مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې یادې دښمنۍ دواړو خواوو ته څومره زیانونه اړولي. والي په ځواب کې وویل
دغه موضوع تقریبا سل کالو د شاوخوانه دغه جنجال په دې منطقه کې وجود لري چې ډېر کله ډېر سخت حالاتو ته رسیدلی، کله لږ نرم، خو دا مشکل په اساسي ډول حل شوی نه. اتلس کاله پخوا دغه اختلافات په مسلح تصادم بدل شو او د هغې په پایله کې د کوشتوز کلی مکمل سوځول شوی او د هغه اوسیدونکو ټول مهاجر شوي. د دې جنگ په نتیجه کې تر اوسه پورې تقریبا 3500 کسان وژل شوي د دواړو طرفونو. 200 کسانو خپل بدن آزاد لاس ور کړی دي. 1500 کورونه د کوشتوز طرف ته او حدودا 200 کورونه چې وروسته په نورو جنگونو کې هم کمدیش طرف ته سوځول شوي. دا ټول بدبختی د دې سبب شو چې د نورستان ولایت او د دولت مشرتابه خاصتا جهاد مبرسی به جمهور د موضوع ته توجه وکړي.
من د دې نوران دي چې تاسو وس د غروب جوړ کړ څومره حادثه شوې دي د غروب جوړې د پاره کني
دي؟ د دې لپاره ډیر زیات حادثه شوې وو، خو د نورستان پخوانی والی مولوی شب شیرګل په وخت کې هم دغه جرګه جوړه شوې و. زه خپله د همغه جرګې غړی وم، خو بدبختانه په همغه وخت کې د نتیجې ته د رسېدو په وخت کې والي صاحب د ولایت نه لرې شو او د هغې پسې د هغې ځای ناستې بیا دې موضوع ته هغه لازمه توجه ونه کړه.
اوس څنګه بریالي شوې؟
دا موضوع د دې موضوع حساسیت، د دې موضوع اهمیت هم د دولت مشرتابه ته، جهاد مبرسې به جمهور ته د دې په مورد کې معلومات ورکړه. د هغوی خاص توجه او شفقت وو چې هغوی یو هیئت وټاکل د جناب اسدالله وفا په مشرۍ باندې د حضرت صاحب صبط الله مجددي په پیشنهاد باندې نو هغه هیئت په سرلې کې نورستان ته راغلی او خپل په پارون کې د دوړو قومونو مشران الته راټول کړی شو. بیا هغه شرعي خپل وکیلانو ټاکل، بیا هغه خپل واک او اختیار دغه جرګې ته ورک او د دې جرګې تداوم بیا په جلال آباد کې او د دوړو طرفونو نه اسناد او د هغه دلایل او هر څه ووریدل شو. د هغه نورسته جرګې په دې اړه تصمیم ونیول د دې لپاره چې دغه فیصله تطبیق وشي. د تطبیق د لپاره د جرګې د اعضاء او د نورستان د ولایت پیشنهاد هم دا و چې اوله خبره ده چې په سیمه کې باید تصفیوي عملیات وشي. دا د کمدیش او برګمټل عمومي لاره باید د خلکو آزادانه تګ او راتګ تضمین شي.
اوس د دې عملیاتو نه علاوه عملیات به کیږي، خو دغه کورونه چې وران شوي دي یا نور زیانونه خلکو ته رسیدلي دي، د دې لپاره حکومت خلکو سره څه کولی شي، څه ژمنې در سره وشوي؟
مونږ همدغه پیشنهاد د جرګې او د نورستان د ولایت همدا پیشنهاد و چې د دوی دپاره چونکې دا خلک اتلس کاله کېږي چې د درپدري ژوند تېروي، نو هغوی نه شي کولی چې د دې متحمل شي چې خپل لاړ شي او په خپل امکاناتو باندې هلته بیرته آباد شي. نو د دې لپاره دولت به انشاءالله هر فامیل ته هر کورنۍ ته دوه دوه اتاق جوړوي او د دې په څنګ کې د هغوی دپاره به مونږ کوشش کوو چې حداقل د یو څو میاشتو دپاره یا د یو کال دپاره هغوی ته غذایي مواد برابر کړو تر څو چې هغوی په ځای کېږي هلته بیرته د زراعت او کرکلې ته مخه کوي. همدارنګه بعضې نورې پروژې به هلته په کار اچول کېږي چې د خلک هلته هغه سهولتونه د ژوند هغوی ته بیرته دوباره برابر شي، کانالونه به ورته جوړېږي. د دې دپاره چې هلته امنیت خوندي وي دولت تصمیم لري چې هلته هغه د منطقې خلکو ته پولیس محلي هم ایجاد کړي چې هم د هغه خلکو دپاره هغه د امنیت د خوندي کېدو سبب شي او هم هلته د خلکو دپاره کار او روزګار پیدا شي.
هلته خو به دغه خلکو دواړو طرف و د یو بل خلاف ماینونه هم ځای په ځای کړي، د هغې د صفایي دپاره څه شته؟
دا ټول هغه پیشنهادونه وو چې هغه هم د دولت مشرتابه تجارتمب رئیس جمهور ته وړاندې کړي وو او د هغې دپاره هغوی هدایت کړي، ټول وزارتونو ته هدایت ورکړي چې د دې دپاره یو جامع پلان په ډېر لنډ موده کې جوړ کړي او راوړي چې منظور کړي او هغه کارونه ټول ترسره شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له د سهار تر اوو بجو پورې بیا آشنا رادیو په منتنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي اس ایم ایسونه لولو او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې یعنې تر اته نیمو بجو وروسته د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. اوس به د کرکټ موضوع راواخلو. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو وریزو لوبو په نړیوال جام کې نن د کابل په وخت ماسپښین په دوو بجو له زیمبابوې سره مسابقه پیل کړي. احمد تکل د افغان لوبغاړو د دې لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره چې په هند کې دی مرکه کړې او په پیل کې د افغان لوبغاړو د چمتووالي پوښتنه ترې کړې.
افغان ملي لوبډله خپل پلان جوړ کړی ده او د نوي پلان په مطابق به انشاءالله لوبغالي کې لوبېږي. هر لوبغالی د دې تم سوره شي انشاءالله زیمبابوې پر وړاندې له ځانه ښه وړتیا وښيي.
په پخوا کې خو د افغانستان ټیم زیمبابوې څو ځلې ماته کړې، مګر دا یو نړیوال جام دی. په دې کې به فکر کوئ چې د افغانستان هغه پخوانی تجربه بیا تکرار شي له زیمبابوې سره؟
بالکل انشاءالله لوبغاړي هم همدا تمه لري. د لوبغاړو مورال ډېر ښه ده او زیمبابوې زموږ له تاثیر لاندې ده. نو انشاءالله که خدای کړي ول په راتلونکي لوبه کې یو ځل بیا هم افغان ملي لوبغاړي وشي کولی چې د بریا په رول ورسېږي او مخکې پړاوونو ته به انشاءالله خدای کړي لار هواره کوي. د افغانستان د زیمبابوې لوبه ډېره مهمه لوبه ده.
زموږ اورېدونکو ته ووایئ چې ولې مهمه ده.
زیمبابوې هم دوه لوبې ګټلې او افغانستان هم دوه لوبې ګټلې دي په خپل ګروپ کې. نو دغه وروستۍ لوبه ده، هر لوبډله چې دغه لوبه وګټله هغه کولی شي چې مخکې پړاو چلې ته لاره پیدا کړي.
زمونږ ټیم ډېر په څه متکی دی؟ پر بیټنګ او پر بالنګ باندې چې فکر کوي تاسو چې زیمبابوې نه به دا لوبه وګټي؟
زمونږ لوبډله الحمدلله په دواړو برخو باندې باوري ده. دواړه برخې ډېرې ښې دي الحمدلله، هم بالنګ هم بیټنګ. تاسو چې پخوا به بالنګ باندې ډېر احساس کړه، اوس د بالنګ سره تر څنګ په بیټنګ هم ډېر حساب کېږي. نو لوبډله په ټولو برخو باندې تیاره ده انشاءالله.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې له زمبابوې سره د نننې لوبې په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. ټاکل شوی ده چې دا لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو باندې پیل شي. بیا هم د لوبو له ډګره او له لوبو سره په ارتباط یو مطلب، د نړۍ غوره فوټبالر لیون میسی له مرتضی احمدی سره نه ګوري. په دې اړه ډیلی میل ورځپاڼې راپور خپور کړی دی. مرتضی د غزنی ولایت اوسیدونکی 15 کلن دی چې رسنیو ته یې ویلي وو د فوټبالر لیون میسی مینوال دی او غواړي ورسره وګوري. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې مرتضی به له خپلې کورنۍ سره یو ځای هسپانیا ته بوتلل شي، او خو اوس د میسی بنسټ سرچینې وایي چې دا کار ممکن نه دی. په دې اړه نور جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې.
هغه افغان کوچنی چې د ارجنټینی فوټبالر لیو میسی مینوال وو او پلار یې ورته د میسی په شان کمیس نه سوای اخیستی، نو ورور یې ورته له پلاستیکي کڅوړې کمیس جوړ کړی وو له میسی سره نه ویني. د 15 کلن مرتضی عکسونه چې پکښې د پلاستیکي کڅوړه اغوستې ده په ټوله نړۍ کې وکتل سول. مرتضی احمدی د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکی دی. مرتضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې غواړي له میسی سره وویني. د مرتضی کورنۍ په دې باور و چې د لیو میسی بنسټ د ادارې او افغانستان د فوټبال فدراسیون پلان جوړوي چې مرتضی بارسلونا ته بوزي چې هلته له میسی سره وویني. د مرتضی اکا رسنیو ته ویلي وو کله چې مرتضی دا خبره واورېدله ډېر خوشاله سو، خو د مرتضی دا هیلې وروسته له هغه له منځه ولاړې چې داسې راپورونه خپاره شول چې دا کتنه نه کېږي. دا خبره د ډیلی میل آنلاین په خپل راپور کې کړې ده. د راپور له مخې د لیو میسی بنسټ سرچینو ویلي دا کتنه به نه کېږي. موږ په ټوله نړۍ کې له کوچنیانو غوښتنې ترلاسه کوو چې غواړي له میسی سره وویني، او رښتیا خبره دا ده چې موږ د دوی ټولو غوښتنې نسو پر ځای کولای. موږ غواړو چې دا کار وسي خو امکان نه لري. د ډیلی میل تر راپور له مخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. که څه هم 13 میاشت مرتضی د میسی لخوا 2 لاسلیک سوي کمیسونه ترلاسه کړل، خو داسې ښکاري چې له مرتضی سره د خواخوږۍ یوه هڅه وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو ویاند ډیلی میل ورځپاڼې ته ویلي چې دا یوه ډیره حساسه موضوع ده، ځکه چې ډیره توجه یې ځان ته جلب کړې ده. د کتنې په اړه اوس هم لیوالتیا سته، او دوی دا موضوع په ډیر احتیاط سره مخته وړي. مخکې په دې اړه یو څه بحثونه وو چې آیا دا کتنه به په افغانستان کې کیږي او که په بارسلونا کې، او تنظیمونکو ویلي وو چې مرتضی به له خپلې کورنۍ سره یو ځای هسپانیا ته بیایي.
خبریاست چېرون کې وای چې آسان د انسانانو لچيري څخه د حقوقي پرمنفي او مثبت احساس پويږي. د بریتانیا د ساکسکس په هنتون چېرونکو په یو اسموینه کې د یو شمېر کسانو لوري رنګه عکسونه چاپل. د عکسونه په داسې حال کې اخیستل شوی و چې خاوندانو د عکس اخیستلو په محل مثبت یا منفي احساسات لرل، یعنی ځینې په عکسونو کې خوشاله او ځینې په قهر ول. وروسته د عکسونه 2 اتیا آسانو ته ورښکاره کړل. پس موینه که سرگنده شد چه آسان ده انسان لطیری چخه ده هغه احساسات پیشنده لیشی. آسانو ده هغو اکسونو پبرندی چه خواهندی غوسش کاریده سر شا تکاو چو پا کی نسترگه ده انسان چیری تاو گوری. ده کتلو پا وقت آس ده زل زربان زیادی ده. تردی پا خواه سرگنده شوی و چه سپی غوسه انسانانو تا پا کی نسترگه گوری. ده دی چیرنی نتیجه داده چه ده چارویو ده مغزو شی خواه چې پکین سترګه تر لاسه کړي معلومات تحلیلوي، له خطرناکو او بیرونکو حالاتو سره د مقابله دنده لري.
اسمت څاروان وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ د اندړو لکلي یو اوریدونکو لیکلي دي شباران وری شي او ښکلې هوا ده. د اوریدونکو وړاندې لیکي چې د نورستان د سولې په خبره باندې خوشاله شوم. میرام شاه له ګیلان لیکي له زمبابوې سره نننې لوبې ته ډېر اندېښمن یم. غلام سخی شیرانی د غزنی له قرباغ لیکي تر څو چې د وطن پالنې احساس له هر افغان سره پیدا نشي، هر پروسه تر هر نامه لاندې شوي ناکامه ده. عظیم الله عظیم د پکتیا لسم کنیو لیکي د مایوبینو حقوقو ته باید حکومت جدي پاملرنه وکړي. مسلم طاقت لکندهار لیکي د طالبانو د خپل منځي جګړو لمن د هلمند او نیمروز ولسوالیو لور ته هم غځېدلې ده. محمود روشن لغزنی لیکي د فرخوندې په مرګ تورن کسان باید سم محاکمه شي. خو نعمت الله حقیار د اورزګان له ګیزاب څخه لیکي د فرخوندې بحث پریږدئ، هر ورځ په افغانستان کې سل کسه وژل کیږي. محمد ایوب عمری لیکي له ټولو افغانانو غواړم چې د کرکټ ملي ټیم ته نن دعاوې وکړي. خالص له نورستانه لیکي دلته د کورونو کرایې زیات شوي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د هرات سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي هغه کورنۍ ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې د شینډنډ په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختې جګړې له کبله له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د هغه حکم هرکلی کړی چې د فرخوندې د قضیه د بیا پرانیستلو په اړه یې ورکړی دی. په هند کې د کرکټ په نړیوال شلاوري سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ټیم نن له زیمبابوی سره لوبه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وایي واشنگټن به د مارچ په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندۍ د ازمویلو مسله راپورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په سعودي عربستان کې له پاچا سلمان او نورو چارواکو سره وکتل. د پاکستان مشرانو جرګه یو قانون تصویب کړ چې د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده، د ماشومانو قاچاق او د هغوی بربند تصویرونه خپرېدل جرم ګڼل کیږي. او پاکستان تیر ورځ پریکړه وکړه چې په هند کې د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون وکړي.
په لاندو خبرونو کې مو دا خبر درلو چې پاکستان پریکړه وکړه چې په هند کې په نړیوال جام کې برخه اخلي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. خصوصا د پاکستان په اړه یو مطلب: نامعلومو وسلوالو د جمعې په ورځ د پېښور ښار حیات آباد سیمې ته نښتي. د پاکستاني پوځ یو جګپوړی افسر کرنیل طارق غفور په ډزو ووشه. د پېښور امنیتي چارواکي وایي که څه هم بریدګر تر پېښې وروسته تښتېدلی، خو زیاتوي چې د پېښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي. تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راکوي.
وسلوالو د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د پاکستاني پوځ یو جګپوړی افسر کرنل طارق غفور په یو وسلوال برید کې وژلی دی. د پېښور ښارونتي چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د جمعې په ورځ تر غرمې وروسته د دې ښار حیات آباد ته څیرمه د سربند په حدودو کې رنګ روډ ته نږدې د پوځو دغه برحاله کرنل پر موټر ډزې کړې چې په نتیجه کې نوموړی ځای پر ځای مړ شوی. د پېښور د کنډ د پولیسو یو مشر ایس پي کاشف ذوالفقار د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې ویلي چې کرنل طارق د جمعې د لمانځه لپاره جومات ته روان و چې په کمین کې ناستو وسلوالو پرې ناتره ډزې وکړې. د دې جمعې د لمانځه لپاره جماعت ته روانو چې په لاره کې په نښه کړی شو. که اوس هم تر وخت مخکې د دې پېښې په اړه سویل ګران دي، خو له هرې زاویې څخه د پېښې تحقیقات روان دي او هڅه کوو معلومه کړو چې آیا دا هدفي وژنه ده که د کورنۍ دښمنۍ نتیجه. پولیس او نور امنیتي ځواکونه تر برید وروسته د پېښې ځای ته ورسېدل او سیمه یې محاصره کړه. د چارواکو په خبره که څه هم وسلوال تر برید وروسته د پېښې له ځایه تښتېدلی، خو د کرنل طارق غفور د وژنې پلټنې پیل کړې دي. له بلې خوا سیمه ییزې رسنۍ د پوځ د مطبوعاتي څانګې د یو لنډ بیان په حواله وایي چې د کرنل طارق غفور دنده په پېښور کې وه او نوموړي د دندې تر څنګ د پېښور له یو دولتي پوهنتون څخه لوړې زده کړې هم ترلاسه کولې. دا لومړی ځل نه دی چې وسلوالو په پېښور کې د پوځ یو جګپړی افسر په وسلوال برید کې وژلی، بلکې تر دې مخکې هم په دې ښار کې پر پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو بریدونه شوي دي. که اوس هم د پېښور ښار امنیتي چارواکي وایي چې د کرنل طارق غفور د وژنې تحقیقات پیل کړي چې آیا دا ترهګریز برید و که د شخصي دښمنۍ نتیجه وه، خو د میډیا د راپورونو له مخې د دغه جګپړي پوځي افسر د وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی.
پوځي چارواکی طارق غفور تیره ورځ ووژل شو. په پاکستان کې ډېر کله د ناامنیو تور پر ګاونډیو هیوادونو اچول کیږي. له هند سره د پاکستان ترنګلی اړیکې او له افغان طالبانو سره د اسلام آباد د حکومت سمبولیک روابط هیڅکله له نورو هیوادونو سره د اسلام آباد پر اړیکو بې اغېزې نه و. د فارن پالیسي په لیکنه ایران له ډېرې مودې راهیسې د بلوچستان په ځینو سیمو کې له پاکستان سره جنجال لري او د پولې پورې غاړې ته د وسلوالو له حملو شکایت کوي. د خبرونې په لیکنه حتی چین چې د پاکستان دوست ګڼل کیږي پر دې هیواد تور لګوي چې په شینجن کې د ترورستانو ملاتړ کوي. د پاکستان اړیکې له بنګلادیش سره هم ډېرې کړکېچنې شوې دي. د پاکستان د چارو څارونکي په سیمه کې د دې هیواد سیاسي موقعیت ته څرنګه ګوري؟ جزئیات ته فرشتي جلال سي په راپور کې.
تقریبا د پاکستان ټول گاونډي هیوادونه پر اسلام آباد په خپلو کورنیو چارو کې د لاسوهنی تور پورې کوي. له هند سره د پاکستان لانجه له هیچا نه ده پټه. کابل په وار وار پر دې هیواد تور لګولی چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي، وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی او په دې ډول په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو زمینه برابروي. چین په خپل جنوبي ایالت شینجیانګ کې چې زیات خلک یې مسلمانان ایغور دي، د پاکستان لاسوهنو او د اسلام پالو ډلو د ملاتړ په اړه اندېښنه لري. د بنگلاديش حکومت چې له 1921 میلادي کال راهیسې له پاکستان سره سیاسي کړکیچ لري، په دوامدار ډول یو شمېر هغه کسان اعدام کړل چې په پاکستان کې د اتلانو په سترګه ورته کتل کېدل، خو په بنگلاديش کې د جنگي مجرمینو په توګه پیژندل شوی وو. د پاکستان د سیاسي چارو یو څارونکی او خبریال عبدالحی کاکړ د سیمې له هیوادونو سره د اسلام آباد د سیاسي اړیکو کړکیچن حالت ته په اشاره وایي چې یوازې ولسی حکومت ته د واک انتقال کولای شي چې په دغه هیواد کې د بهرنۍ کړنلارې بدلون راولي.
که په دې کې ولسی شراکتداری راسي، کاروبار، تجارت، سودا، ډیپلوماسي، تګ راتګ دغه کوي، نو بیا ممکنه ده چې له فوج څخه دغه واک د بهرنۍ تګلارې او ولسی حکومت ته ورکړل سي. نو ولسی حکومت بیا د ولس د جذباتو او د ضرورتونو مطابق بهرنۍ تګلارې جوړوي.
سره له دې چې په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش فعالیتونه د زیاتو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ دي، د فارن پالیسي په لیکنه بنگلاديش په پاکستان کې د میشتو وسلوالو ډلو فعالیت د خپل او سیمې امنیت لپاره تر داعش ستر ګواښ کړي. د هند ورځپاڼې هندو په وروستیو کې لیکلي چې د بنگلاديش حکومت داسې معتبر معلومات ترلاسه کړي چې ثابتولای سي چې پاکستان د وسلوالو ډلو تمویل ته دوام ورکړی دی. د فارن پالیسي په لیکنه هغو تهدیدونو چې د پاکستان لوري د سیمې امنیت ته متوجه دي، په ټولو جنوبي اسیا کې د ډیموکراسۍ وده له خطر سره مخامخ کړې ده.
بیا هم د پاکستان په اړه، د پاکستان او د هند په ارتباط یو مطلب. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دې هیواد د کرکټ بورډ چارواکو ته اجازه ورکړې چې د کرکټ ټیم د نړیوال شل اووریز کپ په لوبو کې د ګډون لپاره هندوستان ته واستوي. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د کورنیو چارو وزیر د کرکټ ټیم ته هندوستان ته د وتلو د تلو اجازه د هندي چارواکو لخوا هغوی ته د بشپړ امنیت ته ضمانت تر ورکولو وروسته ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د کرکټ ټیم ته د کرکټ په نړیوال شل او ریس کپ کې د برخه اخیستلو لپاره هندستان ته د تلو اجازه ورکړې ده. د دې هیواد حکومت د جمعې پر ورځ ناوخته کرکټ ټیم ته هند ته د تلو اجازه تر هغې وروسته ورکړه چې هندي چارواکو د پاکستان د کرکټ بورډ او همدارس نورو دولتي چارواکو ته په هند کې د پاکستاني لوبغاړو د بشپړ امنیت ډاډ ورکړې. هند ته د پاکستان د کرکټ ټیم د تک پر سر ناندرې تر هغې وروسته راپورته شوې چې د هند هیماچل پردیش صوبې چارواکو د رواني میاشت 15 نیټه د دې صوبې په درمشاله کرکټ سټیډیم کې د پاکستان او هند کرکټ ټیمونو د لوبې مخالفت وکړ. د دې صوبې ځایي چارواکو ویلي وو چې د ځینو هندي بنسټګرو کړیو لخوا د پاکستان کرکټ ټیم ته تر ګواښونو وروسته هلته پاکستاني لوبغاړو ته ډاډمن امنیت نشي ورکولی. تر دې وروسته پاکستان د کرکټ د نړیوال کونسل وغوښتل چې د دې لوبې میدان بدل کړي او همدارز د هندوستان له حکومت وغوښتل چې د لوبغاړو د امنیت ډاډ ورکړي. د کرکټ د نړیوال کونسل چارواکو د هندو پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ په درمشاله کې کیدونکې لوبه د دې هیواد کولکتې ښار ته بدله کړه او اعلان یې وکړ چې دا لوبه پر ټاکلې نیټې او وخت کېږي. خو پاکستاني چارواکو پر دې سربېره د هند له حکومت د خپل لوبغاړو د امنیت په اړه د تحریري ضمانت غوښتنه وکړه او هند ته د ټیم لیږلې په ډاډمن امنیت پورې مشروط کړه. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي ویلي هندي چارواکو څخه د خپل کرکټ ټیم د لوبغاړو د امنیت په اړه د ډاډ ترلاسه کولو وروسته پریکړه کړې چې کرکټ ټیم هند ته ولیږي. د پاکستان د کرکټ بورډ د انتظامی کمیټې مشر نجیب سیټی د جمعې پر ورځ د پاکستان د داخله چارو له وزیر سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې هندوستان ته د کرکټ ټیم لیږلو پریکړه د هندوستان لخوا د امنیتي انتظاماتو او ډاډ ورکولو وروسته وکړه. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار د کولکتې د اعلی وزیر او نورو چارواکو لخوا پاکستانی لوبغاړو ته د ډاډمن امنیت ورکولو تر ضمانت وروسته کرکټ بورډ ته اجازه ورکړې چې د کرکټ ټیم په شل اوریز کرکټ کپ کې د برخه اخیستلو لپاره هندوستان ته ولیږي. هندوستان د 2014 میلادي کال د کرکټ د شل اوریز کپ کوربه دی چې دغه کپ د لوبو لومړۍ مرحله د رواني میاشت 3 نیټې راهیسې پیل شوې ده. د یادونې وړ ده چې افغان ټیم نن د زمبابوې له کرکټ ټیم سره مهمه لوبه لري چې ګټونکی به د شل اوریز کپ دویمې مرحلې ته لاړ شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان له پاچا او نورو چارواکو سره د سوریې د کړکې چاپ یمن کې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. نوموړی تیر ورځ د سوری له چارواکو سره وکتل او ټاکل شوی د روانه اونۍ په جنوا کې د سوری د سولې خبري پیل شي. اجمل اند او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ د سعودي عربستان له پاچا سلمان او نور لوړ پوړو چارواکو سره لیدلی. لا جان کیری سره په دې سفر کې ملګري خبري اعلان وایي چې دا خبرې اترې تر ډیره په سوریه کې په رواني کورنۍ جګړې راڅرخېدي. جان کیری چې د سعودي عربستان او ورپسې د فرانسې په درې ورځني سفر وتلی، له سعودي چارواکو سره یې د یمن پر کړکیچ او همدارس پر نورو امنیتي مسلو هم خبرې کړې. ریپورټونه وایي چې د جمعې په ورځ د سعودي له پاچا سره له خبرو وروسته جان کیری د ولیعهد شاهزاده محمد بن نایف، د دفاع له وزیر محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره وکتل. د رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو له خولې ویلي چې د سعودي چارواکو سره په لیدنو کې جان کیری د سوریې او یمن د شخړو د پای ته رسولو په اړتیا ټینګار وکړ. نوموړی په داسې حال کې د سعودي له چارواکو سره د سوریې په وضعیت غږیږي چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ جنوا کې د سوریې د سولې خبرې اترې پیل شي. د سوریې د اپوزیسیون مهمې ډلې چې سعودي عربستان ملاتړ کوي وایي دوی د سولې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي. د سوریې د اپوزیسیون د مذاکراتو د کمیټې ویاند سلیم المسلط د جمعې په ورځ په ریاض کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل په جنوا کې باید د واک په انتقال خبرې وشي. المسلط وایي هغه ځای چې د سوریې د سیاسي انتقال بهیر به پکې پیلېږي جنوا ده. د بشر الاسد رژیم باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته غاړه کېږدي. د سولې د خبرې اترې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په سوریه کې د اوربند د توافق څخه څو اونۍ وروسته کېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا په جنوا کې د الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې په سوریه کې د پوخا په مقایسه د ځل د سولې چانس تر بل هر وخت زیات دی. په سوریه کې د اوربند توافق که څه هم جګړه په یو مخ بنده نه کړه، خو دغلته یې تاوتریخوالی راکم کړی. دا د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې چې د 2500 زیات کسان پکې وشل شول او په میلیونونو نورې بې کوره کړل، په دې بڼه لومړنی اوربند چې هم د سوریې حکومت او هم یې ډېرو وسلوالو مخالفانو منلی.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپور کړو او پکې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، یوه نړیواله مسله راخلو. د ترکیې لوړ پوړو چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې هیواد به د 6.1 میلیارد ډالرو په لګښت د موافقې له مخې له اروپا څخه غیر قانوني پناه غوښتونکي بیرته ومني. ترکیه پلان لري چې په چټکۍ سره نوي قوانین پلان کړي چې دا موافقه پلي کړی شي. ترکیه له 14 هیوادونو سره د افغانستان په ګډون د نویو موافقو د لاسلیک کولو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
انقرې د دوشنبه په ورځ له اروپایي اتحادیې سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به یې ترکیه د مالي مرستو په بدل کې غیر قانوني پناه غوښتونکي بیرته اخلي. په دې موافقه کې دا موضوع هم شامل ده چې ترکانو ته به په اروپایي اتحادیه هیوادونو کې پرته له ویزو ژر تر ژره د سفر اجازه ورکول سي، او په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره به د ترکیې خبرې له سره پیل سي. اروپایي او ترکی مشران هیله لري چې دا موافقه به د غیر قانوني پناه غوښتونکو مخه ونیسي او د انساني قاچاق وړونکو کاروبار به له منځه یوسي. خو د اروپایي اتحادیه هیوادونو تر سرمشري زمخ کې د قانوني جزئیاتو په اړه اوس هم کار روان دی. ټاکل شوی ده دا سرمشري راتلونکي اونۍ وسی. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو د پنځشنبه په ورځ ویل چې دا په دې معنا ده چې پناه غوښتونکي به په غیر قانوني توګه یو ځای او په زور ایستل کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې خبرو کې برخه اخیستونکو د ترکیه حکومتي چارواکو ویلي چې ترکیه به له نړیوال قانون سره سم چلند کوي او د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو اداره به هم په دې پروسه کې برخه لري. د اروپایي اتحادیه وکیلان په ځانګړې توګه له ستونزو سره مخامخ دي چې غواړي دا موضوع د مارچ د 12 او 13 نیټې د سرمشریزي برخه کړي. خو پښتنه دا ده چې آیا ترکیه به د غیر قانوني پناه غوښتونکو لپاره یو خوندي هیواد وي او کنه. د پناه غوښتونکو لپاره د جنیوا کنوانسیون د داسې هیواد په اړه خپل تعریف لري، خو ترکیه د قانون هغه تعریف په بشپړه توګه نه مراعت کوي. ترکیه پلان لري چې په چټکۍ سره نوي قوانین پلان کړي چې دا موافقه پلي کړای سي. ترکیه له 14 هیوادونو سره د افغانستان په ګډون د نوي موافقو د لاسلیک کولو غوښتنه کړې ده. په دې کار سره به دغه هیواد وکولای سي چې ډېر ژر د اروپایي اتحادیه له خوا رد سوي پناه غوښتونکي بیرته واخلي. همداراز ترکیه د جون میاشتې مخکې اروپایي اتحادیه هیوادونو ته د ویزو پرته سفر په اړه پر هغو شرایطو هم کار کوي چې د اروپایي اتحادیه د مشرانو له خوا غوره سوي دي. د ډېری ترکانو په فکر دا د دې موافقې تر ټولو ګټور ټکی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري کرانه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
نو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
آزادی او آوریدون کی جوڑون که فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه خبرې دوته چمتو دي سمور دوستانو د ځل هم په مختلفو ستونزو خپل شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي چې په امانت سره درته خبرو خبرونه لکه بل څه دی او اوریدونکو په خبرو پیلو چې د خلکو د ژوند له وضعیت څخه شکایت لري او د جګړې شکیلې خواوي یوالي ترابولې ورپسې نور پیغام مونه هم لرو او ردو ته تاثر بولو اوس به هم ورسو د کابل اوسیدون کی تچ سوای
السلام علیکم زه شمس آغا خبرې کوم د کابل اډینا شي د افغانستان امنیت به څه وخت جوړ شي چې موږ خپل اورونه سره اورونه نشو دا ملت علاقه جوړ شي په پنځه لس کاله دغه سوال بیا لس کاله کرزی بابا حکومت وکړو خوب پریمانه پیسې وي خار شو خو په ځي کې ونه لګېده نه موږ سره زموږ د افغانستان خلکو ته تداوی شته د دوایي او نه کوم هسپتال شته چې د خوار غریب دپاره تداوی وشي او نه کوم ډاکټر شته داسې چې پاک محمدي داسې ډاکټران شته دوایانه نشته چېرته دو نمبر دوا ده په افغانستان کې ده چېرته چې باکیفیته دوایي ده په افغانستان کې ده حتی خوراکي مواد هم بېکیفیته دي زما د افغانستان د لوړ پوړي چارواکو لا دغه هیله ده چې باید خپل خي سره یو شي ورونه شي ټول دی یو ملت بچیان اسو تر څو پورې به زوري کې دی وطن کې تر څو پورې به خوار زار ګرځي کو پردي ملکو کې خوار غریبان کونډې یتیمان در په دره خاورو په سر ګرځيږي نو دا خواهش ده هیله کوم السلام علیکم خدای پامان
زه نه کوم د روزګان د ولایت کې د ولسوالۍ څومره ولسوالۍ سرکان ډېر خراب دي زموږ اشرف غني ته دا خواهش دی چې زموږ ولسوالۍ د سرکانو غم دي وکړي والسلام په احترام
بلې السلام علیکم د ازادي راډیو زه مې د ولاد زهرونه د ارغنداب ولسوالۍ د شیجان سیمې اوسیدونکی یم دی ولایم زما پوښتنه اوښتنه همدا ده چې زموږ په زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې ټلیفون کار نه کوي یوازې د سلام مخابراتي شبکه د لوړ پوړو په څیر کار کوي همدا شیبه هم زه د یو لوړ لوستکې له تاسو سره پاړې کوم زما غوښتنه د سلام مخابراتي شرکت نه همدا ده چې تاسو خپل فعالیت وغځوئ تر څو غوښته په خپلو کلیو بانډو کې کار وکړي او زموږ ستونزې رفع شي وسلام د خدای په امان
السلام علیکم زه سه پرسپرنس زابل ولایت خاکپان ولسوالۍ زخر سماس کیمه ناول د ازادي راډیو ریکو کارکون کوته سلام وایم ورسله سلام د اشرف قومه د ډاکټر عبدالله حکومت نه داخله ده خبر الله جنگ میدان ته پریدي چې کوم حرکت ټول کې وسله خبرې سي دي هغه ټول یو طرفه دي او د عوامو مرګ وزن چې چاله سړي ده او د طالبي د حکومت السلام علیکم
هلو السلام علیکم زنګی ډاکټر شهره لوګار اوره د یاد ورسول الله طرف ته واخیم ورو دا مشکل لرو چې واس ډاکټر شه وای نه مو دا خوښ لرو چې واس یادرې تا را لګري او واس څو یو کین د خپل کې ته واس پیسې ورکي او واس چا ډېر پیسې ورکي او مغه سي واس مغه طرف ته یا واس دا خو د خوار او خوران او غریبان او حق د کنه دا ولې چې وسی باسي دې ما منګه منګه لورو چارو وزارت زایمو غاکبر استوی و سلام
السلام علیکم زدا زادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم زدا مرور رسالې نه خبرې کوم بڑا خان زما د لوړپړو چارواکو نه هله دادا چې دوی وایي چې د بشر حقوق د ادارې او حق دي کول بشر حقوق تاسو چې انسانان دولګي هوښنی نو دا شی حقوق زمونږ نه دي په کار حقوق د بشر ته خپل حق رسول وي نو زمونږ لوړ پړو چارواکو نه هیله دار چې مونږ ته لار آزاد کړي اته مس کېږي چې مونږ ته لار بند را او هیڅ خرڅ خوراک نه رسیږي. السلام
علیکم. زبر افغان والا د جراوت د ورسوالۍ نه خبره سره کوم اشرف پنځه صد اهیر لرم چې د مخ را یو پنځه وي دا خو موږ نو خو یو لا باخنه ته د خپل ستر د خپل ګل تر پنځه غواړي
ما زده راړو دا پیغام دی او د ولسمشر تاریخ به شغونی ته او ډاکټر عبدالله ته و د خدای مسلمان نو کوند ورځ پر ورځ 200 300 کوندی کو طالبان ته زیات غو غوانان دي کو دایشت زیات غو غوانان دي دا ډیر مجبوریت او ډیر د زړه تا و چې دلته تا کار پیدا کاروبار ته پیدا کړي و سلتل ته خو د زیار بل په اوزه دی ولایتونو ته شته دلته د ولایتونو ته لګا شي خلک ته باور پر باور شو د کوند څاله د مشمان او تیمان څاله ته په پروژې او ته په پروژې ته د کړې سیوا پروژې غلطه یو اتلس کسان وي چې به خلکو د بخندنه او سټه دی ویتل ته غیر مستقیم برباد
بلی السلام علیکم زده هلمند ولایت اسنی دا پیغام دی چې زور پر هلمند کې ډېر څنګه زیات شي چې جبار کرمان هم تاکل شوی دی خو یې سم نه دی کړی د راو ته پورې هغه سي څنګه شروع دی د لکیر سنگین آج آوازې دی ناری دی چې سکوت خوري او یې عملیات نه ورځي مو زادرې کال کې د خپل وطن اوره کې.
السلام علیکم یا زادې رادو او ریزون کې او کارتونکو ته فاست سلام نورو د دې سمرخېدو په لیسې کې د موږ ماشومان دي د اول ټولګي کې ناست دي او په دویم ټولګي کې ناست دي دغه ته چې کوم استادان راځي هغه په هفته کې دوه ورځې راځي بیا نه راځي هغه استادان بیا مدیر بدل کی بیا نور راشي هغه بیا دوه درې ورځې نه راځي په میاشت کې څلور ورځې راځي او نور نه راځي یو وخت استاد راغلی و هغه بیا بیرته لاړل په ټول هفته کې دوه ورځې راغلی و ماشومان شکایت کوي چې موږ ته درسونه نه کوي نو یو ماشوم په دغه وجه باندې دغه اوس چارې ما امتحان کې ناکام کړیم ده وزارت معارف نه غواړم د ننګرهار د معارف ته رسېم نه چې د سمرخېدو په لیسه کې غټه ستونزه ده د استادانو نه راتلل په دې سړو کې په دې یخنۍ کې موږ ماشومان لېږو لیسې ته او بیا استادان نه راځي نو دا خو د موږ آیندم تباه شو د موږ ماشومانو دا تکلیف و په دې سړو کې په دې یخنۍ کې وزارت معارف نه غواړم چې د سمرخېدو په لیسه باندې جدید څېړنه وکړي د استادانو دغه مشکل د مدیر نه غوښتنه وکړي چې مدیر ته ولې دا استادان نه راځي په پنځلس ورځو کې دوه ورځې راځي درې ورځې راځي او نور نه راځي په دې یخنۍ سړو بارانو کې ماشومان ودي و بیا استادان نه راځي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ ټول ازادي راډیو ملوانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اما با سلام موږ د دولت څخه د غیله ده چې د اورګان ولایت نه سره په تماس کې موږ په اورګان ولایت کې ډیر به موږ چې موږ سره غلي ده دا د دولت د کمزورتیا له وجې څخه ده او موږ د دولت څخه دا وړو چې دغه پسات او شرارت د دولت د مابین څخه ووځي نو هله خواهش مې ده. السلام علیکم.
دلال سره د لشکرګاه شاعر څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته په هلمند کښې موږ غواړو چې په هلمند کښې د هغه کوم مکتبونه چې فعاله شوي دي دغو ته پرمختګ نه دی ورکول شوی که معلمان دي او یا د کتابو مرستې زموږ سره نه شوي زموږ سره دي باید معارف ریاست همداسې نور زموږ سره باید کتابو زموږ سره کومک وکړي یو کتاب نه شو د سره کتابونه موږ نه په کتابخانو کښې پیدا کولی شو نو په دغه کښې معلمان ټګي کوي نه راځي درسونو ته او څه چې په هلمند کښې دغه ادبي بهیر ته خو بېخي
بل السلام علیکم و رحمت الله رفیع الله شاه کدای زی وردګ در سره ټلیفون په ګرځم هم دی وردګ ولایت چک دی ولسوال خام زه دی وردګ ولایت دی ولایتي ادارې څخه دا هیله لارم تر څو دی چک ولسوالۍ باندې درې کلن استثماري بندیزونه پای ته ورسوي د وردګ ولایت په چک ولسوالۍ باندې دولت لخوا درې بندیزونه لګول شوي دي چې درې کلنه تېرېږي او وګړي یې د سختو مشکلاتو سره مخ کړي دي هغه هم یو د موټر سکرینو په عمومي ډول بندول دي
دو هم پیترول باندې د دولت لخوا بندیز لګول شوی دی. کوم ټانکرونه کې چې کوم تیل رسی هغه پرېښودل کېږي او کوم تیل چې په بیلرو او یا بشکو کې رسی هغه د دولت لخوا ګرځول کېږي او نه پرېښودل کېږي. نو اوس مهال تاسو فکر وکړئ چې په کابل کې د یو کوارټر تیلو بیه 15 افغانۍ ده، در حال کې په چک ولسوالۍ کې اوس یو کوارټر تیل 65 افغانۍ او 15 افغانۍ باندې خرڅول کېږي. او دریم باندې چې ضرورت خلک ګول شوی دی هغه پس د ماښام د لمانځه نه د سهار تر لمانځه پورې د موټرو بندیز دی چې په عمومي ډول هېڅ موټر نه پرېښودل کېږي د دولت څخه. هیله ده زما دغه پیغام د وردګ ولایت د ولایتي ادارې ته ورکوئ ترڅو د دې مشکل په حل کولو کې مرسته وکړي. مننه د ازادي راډیو څخه. خدای په امان.
بلی السلام علیکم. زه محمد خان السلام علیکم تقابل سالی څخه تاسو په تماس کې ما زه د کاپیسا والی څخه دا وختونه کوم چې یو تاسو هم سیم پایا تقابل سوالی کې ولګی. هله مې دا چې دا پیغام هرو امرو تاسو نشر کړی.
زه د روزګان ولایت د شیر تاسو سره څه خبره کوم. د ټول راډیو کارکونکو ته سلام دی. داغه د سرا په نام نور سوالی کې داغه ودوغان مشره دی په یوه مشکي کاروان و سره دی او داغه خوراکي شی و سره دی. نو زه په اشرف علي سره دا غوښتنه لرم چې یا دا بوج او یا دې غته په مرره دې ته وکړو. سلام.
السلام علیکم. زه محب لا کندهار ولایت څخه خبره کوم. مزمز بلولی په منځ کې کورم په لوالي کې دی د اوبو مشکل مو دی حکومت دې توجه نه دوه کړی.
السلام علیکم. زه نور الحدید مل د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو له لارې د حکومت او لوړ رتبه چارواکو ته دا پیغام پریږدم چې د زابل ولایت احصایه په پخوانو زمانو کې شوی ده او اوس یې د حج او اوقافو ریاست ته د هغې احصایې سهم ورکول کېږي. حال دا چې د زابل په ولایت کې اوس نفوس بیخي زیات شوی ده. نو د دې څخه هیله کوم چې د حجانو لپاره زموږ د زابل ولایت سهم ډیر کړي. په احترام.
الو السلام علیکم. زه د بلبلک د ولسوالۍ د شیوان د کلي خاص سره په لین کې یم. ورور زموږ کښتو کروندې ټوله دغه د وایو خراب کړي. زموږ کښتونه زموږ باغونه زموږ درختې زموږ نه سبزیجات یې ټوله خراب کړه. ټوله دغه د رئیس جمهور صاحب څخه دغه پایش کوو چې دغه د وایو بندې کړي. زموږ ټول حاصلات یې را خراب کړه. زموږ باغونه یې ټوله را خراب کړه. ایا مرغان لا ټوله رزونې ولیدې؟ دغه دوا د سیاست څخه انسانان یې ټوله پلچ کړي. ټوله دغه مرستیا ویلي دغه دوا د سیاست څخه. دا خواهش لرم چې دا زما پیغام رئیس جمهور صاحب ته باید.
زه د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته موږ د وسلوال طالبان څخه ډېر په آزاد یو. دا د لمانځه پر کارګاه باندې دوه ټاکه وکړي بیا زغږي هغه د هغه قانونونه راغورځي. مال جباک اخرمان چې وویل چې زه مال سنګین ته عملیات واستوم. دا عملیات خپل تر وخت واستوي. دته موږ ډېر په تنګ یو. د زوروي جنګونه شروع دي. موږ هم ځکه ته وسلوال طالبانو مینونه شخ کړي دي. موږ په سرایو او کوڅو کې هم شخ کړي دي. موږ ته وایي چې نور په سرای کې پرېږدو نو د کور کې پرېږدو. نو نه باندې پکا یې څوک چې هغه موږ مسکه ته وایي چې نور ما نه پکا یې په لای کې. نو ته اوس ته وایي په یو نه مو په بنا مو څه پیسې نه اخلي او زما سره 15 زره غوړي کې دا د غټر کړي. زما ته 15 زره غوړي وایسته دي. زه نه لښتې شه نه نه دغه شه چې یو خرم وسلام ته احترام.
ازادي راډیو تل هڅه کوي ستاسو ستونزې تر چارواکو ورسوي او د هغوی نظر او ځوابونه تاسو ته در ورسوو. د یادونې ده چې دا خپرونه په ټوله کې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو لپاره ده. نو تر ډیره ستاسو نظرونه پکې رانغښتي دي او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. تر بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو درنو دوستانو پیغامونه اخلو نو پر خدای مو سپارم. علامه ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 24 یو یو 15. ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.